اوریدونکو بیا هم سلامونه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. باب وری چې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورو لپاره کابل تستنیږي. د امریکا څخه باندې یو نیم سلو روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا واکسین رسیږي او ورسره جوختي تطبیق هم پیلېږي. پرونی تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو پاموکړی د دې ساعت خبرونو ته. افغان چارواکی وای د موقت حکومت جوړول یو دروغجن خیال دی. ننګرهار کې د ماین چاودنې څلور ملکیان وجلی او د پاکستان په لاهور ښار کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه. د حکومت یو چارواکی ویلي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه.
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمد.
یو کاذب او تش ذهنیت را منسته شوه چې دی به معاملې په نتیجه کې موقت حکومت جوړیږي او هر څوک غواړي خپل ځای پکې وټاکي. همدا کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر وسنی حکومت انتقاد کوي. موقت حکومت یو سراب او تیر وخت ستنیدل دی او یو تش خیال دی.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه شوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په اکتوبر میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ویلي وو موقت حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنو مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري دي د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
دوی په عوامو ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي. نو موږ نه پوهېږو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپله د حکومت د بل طرف غوښتنه همدا ده او که یا څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پېښېږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو څخه باندې میاشت پوره شوه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی خو ښاغلی ستانکزی ادعا کوي چې دغه مشکوک تن د بلې قضیې په تړاو نیول شوی او اعترافات ښایي ډېر د باور وړ نه وي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې چاودنه پرون ماسپښین شوې.
د خوګیانو ولسوالۍ د زاوی په مربوطاتو کې د وسلول طالبانو له لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر باندې چاودنه کړي. متاسفانه په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې څلور واړه نارینه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهره یو برخوال د پخوانی صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بې بنسټه تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواکه وپرځول شو. لور یې د هغه په مخ کې ونیول شوه چې لور یې د هغه په کمزوري بدله شي، خو داسې ونه شول. د هغه لور د هغه په ځواک بدله شوه.
د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چې له نهو ګوندونو جوړ دی د پاکستان پاوز تورن کړی چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشتې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په پلوۍ لاسوهنه کړې ده. تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه درویشت کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د ښار پولیسو یو افسر محمد احسان یونس خبریالانو ته ویلي چاودنه د هغې چاودیدونکې وسیلې له کبله وه چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوې وه. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په جرمنی کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کېږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبې د جنورۍ میاشتې تر لسمې نیټې تړلي وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي، هیله ده وروسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټولبند او محدودیتونو پر مهال به په ښوونځیو او د ورځنیو چارو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ جسمي فاصلې هم مراعاتېږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په جرمني کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چیانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکا فشار راولي. ځینو مظاهره چیانو بیلابیل شعارونه ورکول. پرونۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې ټاکل شوې د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوفسکایا په جرمني کې په څو مناسبتونو کې راڅرګنده شي. دا د هغې د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کېږي چې د بلاروس د منحصر شوي اپوزیسیون ملاتړ ته د نړیوالو ملاتړ راخپل کړي. وروسته له هغې چې په اګست میاشته کې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی لوکاشینکا اعلان شو، بلاروس له سیاسي ناکراریو سره لاس او ګریوان دی. تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان مرکچی پلاوی د مشورو لپاره کابل ته ستنیږي. د سولې فعالان بیا وایي
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول شي، هلته اوربند وسي، په هغه سیمه کې خبرې شروع شي.
په کور دننه د سولې د نورو پړاوونو د پرمخ بیولو غوښتنه افغان دولت کړې. کندوز کې جنایي پیښې په تیره انسان تښتونې زیاتې شوې.
که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر اختیا د کندوز وضعیت همداسې او وضعیت داس په کراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. د امریکا څخه باندې 1.5 روغتیايي مرکزونو ته نن د کورونا ضد واکسین رسیږي. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي چې پاتې خبرې په بیړه مخته بوزي. بلخ ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې ویلي دي د سولې د خبرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوها کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا 40 ورځې دمه اعلان کړي، خو جګړه کې بیا هیڅ وقفه نه دراغلې او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره د دسمبر میاشتې پر 2مه د اصلي مذاکرو پر 21 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکو هیات یې ویغړي حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
دی مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد دغه راز د ټول اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربند موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا من سیمه وګرځول سي، هلته وربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي، چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلهوالو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
کله وی خو د سولې خبري روان دي، بل لور ته داسې اندېښنې هم شته چې د سولې له خبرو سره ممکن په افغانستان کې ځینې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتنو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید د نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس ته وویل دا هیواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي تر هیڅ نوم او عنوان لاندې باید د لګکیو حقونه او ازادي محدوده نه شي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مل راپورته.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي له لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دي عملي شوي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د دې هیواد ټول لګکي حق لري چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بې اتفاقي خپرول ونه بلل شي. ښاغلی دانش په دې کانفرانس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي له منځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی وویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولت ها حق ندارن، دولتونه حق نلری چه للگه کهیو سر تبعیز وکرین. تبعیز به هر دول معنا چه تعریفی گی هغه که ده محدودیتونو پجوده ولو سروی یا هم ده نژاد، رنگ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سروی
هر حالتی دیگر.
دولسمشر دویم رسیال زیاد اکرا نریوالو کنوان سینونو هم ده لگه کهیو ده حقونو پخوندی توبا و مراعات ولو تنگار کرده. ده هغه په خبره ده طول هیوادونو یو نوی سلن وگری جبنی، فرهنگی او مذهبی رنگارنگی لری. خغلی دانش دا هم وویل چې د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې دې کانفرانس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو، بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرانس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي. کشمیر ډیر وی خو اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدمتونو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرانس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به یې پر حقونو معامله ونشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره یې په ولایت کې د انسان تښتونې او د نورو جنایي جرمونو پیښې زیات شوې. ویل کیږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه څلور تنه دغلته تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر اختیار د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده، یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې کړي او کوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل تېر یوه میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا 18 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادیو راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پلوو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قوماندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یو سپورتي مطلب ته. د ملالۍ کپ په نوم د ښځو د بایسکل چلونې سیالۍ پرون په کابل او د هیواد په 5 نورو ولایتونو کې ترسره شوې. په دغې سیالۍ کې د شپږو ولایتونو 150 ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د بایسکل چلونې ملي ټیم لپاره د لوړو استعدادونو په ګوته کولو او د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ده.
دوی له شپږو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالۍ کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزني څخه دغه 150 ښځینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې 40 کیلومتره لاره وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلي وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی. د ښځو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخسار حبیبزی وایي دا سیالۍ دوستانه دي تر څو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
موږ غواړو هغه لاسته راوړنې خوندي کړو چې موږ د قربانیانو په ورکولو سره ترلاسه کړي دي، او هیله لرو چې افغانستان ته امنیت رسي.
سمیرا چې له فاریاب څخه دې سیالیو کې ګډون کړی وای، هیله مند ده چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شي ترڅو د هیواد په هر ګوټ کې په سیالیو کې ګډون وکړای شي.
اگر مذاکرات صلح بنه
که چیرې خبرې د طالبانو په ګټه پای ته ورسیږي، نو موږ ځوانان به غلي پاتې نه سو او موږ به له خپلو حقونو دفاع وکړو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې د ښځو شتون ډاډمن کړي.
په کابل کې د ملالۍ کپ د بایسکل چلونې سیالۍ په داسې حال کې پیلیږي چې لا هم له نامنیو څخه شکایتونه موجود دي او لا تر اوسه په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک هم نه دی روښانه شوی.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ د انټرنیټ لارې هم کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې له لارې هم کولای شي چې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او وایورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. یوټیوب هم لرو، یوټیوب ته سرور ښکاره کړئ، هلته هم تازه ویډیوګانې شته. facebook.com/azadiar مو د فیسبوک پته ده چې میلیونونه مینوال لري. تاسو یې هم پاڼه خوښه کړئ او مینوال شئ. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته. دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، اجمل انته به غوږ شو.
گلف ټوډې خبرونه افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه یو مطلب خپور کړی او په کلیکل شوی وازی پلاسمینه کابل کې پرونی وی چاودنې او ډزو درې کسان وشلی. په مطلب کلیکل شوی دا پیښې ورځ وروسته لاغې کیږي چې همدې خار کې پر هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې د هوانونو بریدونه وشول. د مطلب لیکوال وایي د تاوتریخوالي دا پیښې نوې نه دي او په خبره یې په داسې حال کې زیاتې شوې چې افغان دولت او طالبان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو د ګلف ټوډی په باور داعش وسلوال د دغه بریدونو تر شا دی او په خبره یې داعش پر خپله وې پاڼه د راکټونو د وروستي برید مسؤلیت منلی. ګلف ټوډی د مطلب په پای کې لیکي، داعش هغه وسلواله ډله ده چې طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ورسره خونړۍ او سختې جګړې وکړې. پاکستان ابزرور خبرونه بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا پر تصویب شوي کلنی پریکړه لیک ولیکنه خبره کړې. پریکړه لیک کې د افغانستان جګړې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او پکې راغلي چې د دې وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره به نړیوال له افغانستان سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د سفیر منیر اکرم خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي افغانستان کې د سولې مخالفو کړیو ته باید موقع ورنکړل شي چې د سولې د بریا خنډ شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې نه دي ویلي چې د افغانستان د سولې مخالفې کړۍ کومې دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ورته کړیو د موجودیت خبره کړې وه. له هندوستان خبریدونکي ویک مجلې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور په اړه ولیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوي ملا منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکې برید کې له وژل کېدو مخکې پاکستان کې د ژوند بیمه اخیستې وه. په لیکنه کې راغلي نوموړي دغه بیمه په جالي هویت اخیستې وه او کلنۍ فیس چې 3 لکه پاکستاني کالداري وو د بیمې کمپنۍ ته ورکړې وو. ملا منصور 2015 کال کې د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکو ملا محمد عمر زایناسته وټاکل شو او د 2014 کال په مې میاشت کې د پاکستان او ایران پولي تنږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید کې ووشل شو. په لیکنه کې راغلي د بیمې د کمپنۍ د معلومات په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد وی محکمې ته ورکړي. مطلب وړاندې وایي ملا اختر محمد منصور او ملګرو پاکستان کې د ملکیتونو د اخیستو لاري ترهګریز فعالیتونه تمویلول. د مطلب لیکوال وایي خپل ملا منصور په کراچۍ کې د 2.5 میلیونه روپیو په ارزښت 15 ملکیتونه اخیستي وو.
اوس هم ورځو کندهار ته. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې وړمه شپه د دغې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمباري کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې پر دغه کور 3 هوایی ګزارونه شوي، خو چارواکي بیا وایي چې دغه کسان په هوایی بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
دا عبدالصمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د شوزو او ماشومان په ګډون د کورنۍ یو ولس غړي وجل سوي.
سیمه بچې به وي دا دروسو دا درم سره چې مرا او توصل لا یو رول نه خاله لاندې فلم یې هغه ته لاسرسي کوي دوم دروسو انور کشنیان ایسته کړل ما دا خواجه غس په شهادت ورسېدل دا سره د غسول انور کشنیان چې میسته کړل درې مارې دا غره باندې ورته پر د سره پر دا غس او درې ټاکه وسو دا غس په لوګو ته سره ورته نه اوسو د خاله لاندې ور سره یې دوام سره کلای نه یو ولس کس درې زنانه
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماشام دښمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چې دوې ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بې ګناه خلک ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خبره سوې ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل سوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب ژړي او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل سوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلی او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. نن په کورونا ویروس ضد واکسین بار لومړني کانټینرونه د امریکا یو سلو څلور پنځوسو روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر یو اویا میلیونو او په دې ویروس د مړو شمیر تر یو میلیون او شپږ لکو واوښتی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر اوسه په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ نږدې درې لکه کسان مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په کریسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د میشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوه. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړۍ بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1,450 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1,440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به شپږ نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید سوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفي 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
او اوس هم د سینما له ډګره. تور باز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی. دا فلم د دسمبر په 11 نیټه نتفلکس انټرنیټي شبکې خپور کړ. عصمت څاروانی تفصیل اوروي.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی یعنی تور باز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نیټفلکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتني فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس ګیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترای ډایرکټر دي. په دې فلم کې ښودل کیږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجی دت چې مرکزی رول په غاړه لري، د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوي دي. سنجی دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم تزي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته حسوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یوه کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند دې هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دي هغه د طالبانو له لوري له ماشومانو څخه په جګړه په چیره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
په مکړی لانډو خبرونه ته د حکومت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهور ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه. په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې وړاندیزونه شوي دي. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي چې د جګړې ښکېل لوري دې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د والی ویان عطاالله خوږیاڼي وایي چې دغه چاودنه پرون په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوې ده. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک څخه لری شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنی وشي. بلورته د پاکستان پولیس وایي په راولپنډی ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لک تر لږه درویش کسان ټپیان کړي. په پرونی چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. په جرمنی کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره سم له را روانې چهارشنبه تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له را روانې چهارشنبه د جنوري میاشتې تر لسمې نیټې تړلې وي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهره وکړه. د دوی هڅه ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. لدې سره د دغه خبرونې خبری مسائل پای ته ورسیدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې عزیز وایي ګره کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو عزتمند و اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو وا باورئ چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و. څو کاله مخکې د من په یوې چاودنه کې ووژل شو. د یوې قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دی اخیستی. د یوې اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغه تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپل ستونزه ووایي.
ستونزه زما مشکل دغه ده چې زما ورور چې په اردو ملي کې نظامي کې هغه شامل و
د هلمند ولایت د کال کې په نوی یادلس نوی کال کې یو هغه شهید شو او دا ما هغه توسقه جوړ کړو حکومت د ولسوالۍ څخه تو پر وزاره پورې پېژندل پورې واڅخه خط جوړ کړو تیار راستو مکمل اسناد مې جوړ کړو او بیا معاش مې مرارمه وو او په میاشت کې 9500 افغانۍ مې حواله کړې کاغذ په وخت مرارمه وو او بیا میاشت په میاشت او اوس په افغانۍ په هغه کې دوران کې استاد د نو استاد میاشت وو او بیا دا هغه مخکې دی وزارت حواله شو خپل حواله وو او بیا کابلبان مې واخیستو د کار کابلبان او بیا هغه استاد دیارلس نوی استاد نوی بیا حواله نست بیا کتابچه جوړ کړو کتابچه مې جوړ کړو ساده چې هغه په کتابچه کې ما ته ویل چې یو کال مست هغه شپږ میاشت په نوی پاتې شي شپږ میاشت په وزارت کې همداسې بیا دیارلس ونوي ونوي وشو بیا هغه وروره معاش پاتې شو پاتې شو هغه یو شپږ میاشت یو حواله شو بیا اته نوي کاله هم پاتې شو اوس نه نوي ده اغاز ما خو په حساب کې دوانیم کاله دوه کاله ما پاتې شو په دولت باندې.
ستا ورور چېرته او څو کاله وظیفه اجرا کړې؟
زما ورور هغه په هغه کنه یو نیم کاله وظیفه اجرا کړې.
څنګه ووژل شو په جنگ کې که د ماین چاودنه پرې وشوه او که کومه بله پېښه کې؟
هغه په انتظار ماین کې.
ستا د ورور وارثین څوک دي؟ ښځه او کوچنیان لري او که نه؟ ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوې؟ عواید څه شی لرې؟ د ورور نوم دې څه و؟ د شهیدانو او معلولینو دفتر ته خو به تلې، هغوی څه وایي؟
ما چې هغه په هغه وخت کې هغه کوم وخت چې هغه ماشینه چې په هغه ورته پیسې ورکوي بودیجه ورکوي په یو کال پورې هغه بودیجه پیسې چې تاته چې رسېږي تاته نه رسېږي او نور هغه سوځي که نه بیا په بل کال کې هغه نوې بودیجه چې راغلي که نه بیا دا
ښه. ستاسو ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یوه سرتیري وارث آزادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کاله د هغه حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دي اخیستي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1399 کال حقوق او امتیازات ټولو هغو د شهیدانو ورثو او مالیات قانون په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیس او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواد غړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمېر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1399 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي هغه له خپلو حقوقو څخه محروم دي.
که له دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنۍ حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامي شهید وارث او معلول ته د دوی سلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورته اولس شمېرې سره د اړیکه کې شي. دوهمه لاره ادا ده چې ما د ویان دغه شمېره چې واټساپ لري خپل اسناد دې راولي دي چې موږ یې ژر تر ژره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کله کېږي چې موږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته د مراجعه وکړي ترڅو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله دی ونه توانېږي چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې رور سو کال مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کال د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستۍ دوو کلونو کې نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله دا د یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي، او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ، ترڅو وکولای سئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولي دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی سئ. کېدای سي ستاسو ورک په همدې خبرونه کې پیدا سي. نور منظم روم ورځو د فراه ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو.
بلې، السلام علیکم. زه کلیوال اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سنجیدای دی. ځان کاکو ماری پکې تقریبا د ولس اتلس کاله کې دلته راغلی دی. نو کور شي نه سو سره وای، زه د غزنی ولایت یم. نو کدا دار مسما ورور قریب نو لطفا ماته په دغه شمره زنګ راو 0 5 0 9 1 5 5 8. شمره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 9 1 5 8.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغا نمیږم. دلته یو د 15 کالو الک دی، د شپږ و میاشتې کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. گای وای د کریم وراره یم، گای وای زوی یم، گای وای حبیب الله می پلار دی، گای وای کریم می پلار دی. او شبه اروزی عدل سره په شبه نه پویږي. تور بخوان د الک دی، د سترګي نو کرجی نیسی. گای وای د بابوس یم، گای وای د جوین یم. اته وشان لرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. 0 5 0 3 1 8 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پاش کی دغه پر دغه پرارو د بالا بولک د ونسوالی په درای کی ډیر سوګنه کی گای جزه کی ته دی گای دلته کریا ده په بل زنګر کی دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرم سالین ده لشکردا شهر ده سرادیا شاته مشهورونو زه خپل کورن راکسم په کندا شهر کې سیزم د پلانونو ستار ستاسو زه خپل سالین نمیږم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لکاری محمد نعیم روزگان لے دچنا طول سوالی در نرزول چی نسان سا خبر کوما دا جلد منافع کازوی همز مای ورور دی دا ابراحمان پا نامسر دی دا دری سال کی دی چورک تی اطلاعات زنگوالی و درشکات درحی پنجی ما نو دا دری کال ورس تی بیاد رکل درد هم ورن که مومن مسلمان ورور دلیه پا دا شبیرا جی زنگوی خود شیر نی جواستی ما دنبر دادی سپر و سپر دری سلور دری یو یو شپاک سپر یو لنبر بیا سپر و سپر دری سلور دری یو یو شپاک سپر بیر مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زمتکار زواکتی دی شلمند ولایت لواشر ولسوالی تخیب د هلمند ولایت نواشر ولسوالۍ د کشوار له کلي څخه یو ماشوم هلک ورک سوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کالو په شاوخوا کې دی. 2-3 میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څخه خپل د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور ته یې پاړوم باندې معلومات راکړي خپله شیرینی او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-7-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-1-2-6.
السلام علیکم. زه حیات خان د سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو راځي ته دغه پیغام پریږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا فقیر مرحوم زیدی د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رستا په شایه تر زنګانه لاندې پرې ده. هر چا ته کې په اړه معلومات دي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني دی. 0-6-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریہ اللہ بلال قریہ بلال بکیساد ورسوالی دستر جزید من سید خب سرک تمام سے ما یورودی پنامہ دنور اللہ بن راجان زیدی با اکانین لولی جان زمین دی با بل اکانین امیر جان دی تقریبا سلور کال و درین اشکیز کنال سوی ملی دکندار خواب بیانور درک نلگو وتشير هر مسلمان ورته ابدا من دجون يا دمر المعلومات ولا تصم تدغ شمرات الناس في سنتر مكه ويصير المعلومات صفر و اف جري صفر جري جري صفر و اف شما زلجا صفر و اف جري صفر جري جري صفر و اف لو نقول لكم على الناس اللي خلوا
سلامونه احترامات غدی رادیو کارکون کو توام زه کوم د پلا کدرمن د المن ولایت له بولان سین سینیاری کا ستار سرنوجه ما یو رکسو ورو د تر افغان ته نامه دی ک اڅو کې پته لیدلې نو کړی د اتل سکاله پر شاو خا باندې دی چې نه مړي نه مال ما ستنه د جون دی سره کوم مسلمان ور سره درکې دلې وی ام د خپل مزه غاړي لا زده لري ته نو څه دي زنګ وي د دې د اورونو نه مان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی د خپل حیات لا نه دی کار ته نیولې لیدلې او یا دلې وی مسجد پاته راکې د واشیرو مثال دی موږ له کومې شمې دې څه په وسه واتاتیا څه په وسه واتات څلور دې شلاس اتاتیا بل شمېره مده څه په وسه پر 15 دوه اتیا یو نه یې څلور نه یې کراګه ته څه په وسه پر اته څلور دې شلاس اتاتیا خو دا په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم الله د نړۍ او له سر خپل مثالین له اړیکې له یما یو تر دې رسېږي چې خپل دلال د پلانونو منځان دا که څه څه معلومات د سړي د نړۍ په اړه کوي. په نور و اته نه و درې څه 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 په ورو اته سلو دوا درې دوا یو و څه خپل معلومات ترلاسه کوي.
السلام علیکم. زمای ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی د هلمند ولایت مسجد رسوالی دی. عمر تقریبا 2 کال یا 22 کال عمر لري. صحیح دا تقریبا د 3 کال کیږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه څخه مکه نه درک شوی دی. ور ورو ته په دا څه په اړه معلومات یې یا د خپل ځان راغوري ماته دې په دا شماره زنګ وهي. څه پر و سلور و اتا یو شپږ پنځه څلور پنځه شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه دکا زامن تقریبا 3 کال مخکې د هلمند ولایت د مرکزی پولیس وارد کې نادر کسي وي دي کار ورو ته معلومات یې مرجی باره کې مثال د غنپور معلومات ور سره یې دا شماري تي مشتره تماس کوي. سی پر وسو دوا څلور یو پنځه دوا سی پر یو تلی په شماره یو ځل بیا سی پر وسو سی پر دوا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورلای چې کرملا زعفران نیوی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زمینداو د سیمه د اردار د کلی څخه د دوی میشت کې چې نه درک دی هیڅ معلومات نشته چې هر مؤمن مسلمان ورته یا معلومات یا ورسره وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي صفر و څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا د ټلیفون شماره وایم صفر و څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه. لازره کالداري بخششي دی که هر مؤمن مسلمان ورو را پیدا کوي لازره کالداري ورکوم. وسلام. نوم یې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د دې رښتیا خبرې ته مننه کوم چې زموږ سلامونه خو ایزاد د قیمه چې فرید فراد د ولایت بلبل د ولسوالۍ د ګرانې کلی سایچر پلین کې ما زما یو ودی په نامه چې شپږ ته به شپږ کال عمر یا د دې لس نه کیږي چې نه درک شوی دي چې دې زو आवाज اوري او بو مسلمان ورو ورو د په معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغاني یا ایزاد لري. ما د ټلیفون شماره دا 0 و 0 0 شپږ و شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون شماره یو دلی بیا و 0 و 0 0 شپاز
اوه شپاز اتا شپاز شپاز. السلام علیکم. دا زادی رادیو ته ګردی ګردی سلام وړاندې کوم. زه محمد جماد کندهار وسند ولایت په فاميلي وسیدم په دې ډول یې ته خبره کوم چې زما یو زی دی د سیف الرحمن په نامه باندې دا درې څلور میاشتې کیږي چې د کور نه درک دی د تقریبا د جرلو سکالو دی تعالی نو دغه زما پیغام کومره ته نشر کی او په دغه شمیره باندې زما سره تلیفون وکي. هر چا که دغه زما د زی پاک له څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي. شي نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر آیا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیفلا جان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په ساحه کې نادره کسه ویلې او مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري، ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهئ. صفر اووه صفر پنځه صفر نهه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. محمد رسول تقریباً څنګه سره خبر ولري موسته د پټګا لمبر باندې ځنګ وې ډاکټر وای چې پر څلو ګور چې ګونه ګور او یو اثر ناراضه چې کارو چې پر او چې پر څلو ګور چې ګونه ګور او یو اثر. سلام علیکم. نو څنګه خبر ولري سره؟
هلو. سلام علیکم. د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکو ایمان هم کریم بدیم دی او روشتی دیز مرید محمود از ادرای ترینیم کالا کی دیشی نظره کرد. هر چه تایی که معلوماتی دا غشمیرو تا دیزن گوی. سی پر وو 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 اتو نه یاو دو سی پر. بلا شماره دا سی پر وو تلور اتو دو دری یاو وو سی پر وو. خبال علال شیرینی با ترلاسه که.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې او هیله ده چې وکولای شو د همدې خبرونې لاله ستاسو سره همکاري وکړای شو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونه ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم، مخکې تر دې چې خبرونه ختم کړم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوئ نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، تر څو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست تر څو ک نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو چې د هغه دوستانو چې پیغامونه یې رسول دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم، کور ودان چې پیغامونه مرستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. اللهم مرسل.
د تا بهیر کبا په یاد يم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
خود یارو نانا یریگم زخ پیمان پا گناه نیم خود پینا غاو رکیگم پرون تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخو رکیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مورکیگم جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس بین شم شم دریگم چه دمستو بمی فل کی بسا کی او فجام ورشم لیوانه شانی خمار شم با خونو کی خوریدم چه جهان تیاره تیاره شی
خورشید تندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه د علم په جهان کې دو خیارو پاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خیر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یارې پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد با دیا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم